سلام سهار بخیر په افغانستان کې 8 بجې شوې صفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري په افغانستان کې د بشری بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې خلک څه وایي
دغه وسته چې حکومت دې اوسې ورځ موږ د لوی ځای لاسته مړ
کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده
لاس مات کله مات شو
یا هفته کې
بیا لاس چا ورته وتړ کوم دا
پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو
د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې یو شمېر فعالانو اندېښنې او غبرګون ښودلی له هغې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ثنای اعجاز وایي
پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک بندي وي د تور تمبو شاته بوي
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي د روسیې دفاع وزارت ویلي له افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې ثنای اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوی پر خوشي کېدو انتقاد وکړ بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي د ناروې دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره یې د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله ګراندی په حواله په دې توګه له یو این ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسېده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمېر 380 تنه یاد کړی و روسیې ویلي د اګست میاشتې له وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوی مشر سعد رضوی خوشي کېدل تایید کړل تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و او غیر قانوني اعلان کړی و د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړې ثنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت ته شناخت ته خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي ناغه به د اب بندي به تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی
د پښتون ژغورنې غورځنګ بل وتلی مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1100 میاشتو راهیسې په زندان کې دی د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ پوتین وویل روسیا تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتون کې کنټرول لري چې روسیا ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یوه فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي یې په شنډولو بوخت وو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکه کې په 2019 کال کې هم په یوه چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بېوزلي افغان په اواز پیلېږي.
روره دغه ورڅخه حکومت دې اوسې روره موږ د لوځه زلاسمه مرچاو له پالې پروچاري
د هلمند د ګریش کولس ولی دغه اوسیدونکو په څیر په لزګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي رادیو سره په تماسونو کې د قحطی او لوځه له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې اسمان ته ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوی دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 33 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغه نمري چې په خپل کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغیزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه شوې چې پرون پنځشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، د غرز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سیوی سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې علي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې درولې دي، پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو او بانډو کې د صحتمندۍ د پروژې له لارې چې نړیوال بانک مالی برخه مخ ته وړله، له 2000 ډېر روغتونونه د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د صحت تفل روغتون ته ورغلی او دغلته له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړي دي او دا راپور جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روغتون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پوخا په پرتله څو چنده زیاته شوې چې د روغتون ډاکټران او کارکونکي ورخطا کړي. د ژمی له راتګ سره د موسمي ناروغیو زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتیايي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کېږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتون یې د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړی.
لاس یې مات کړ، کله مات شو؟
یا هفته کېږي.
یا لاس چا ورته وتړک؟
پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو له ګواښ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شوه چې د شکستبند په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوسته، خو ډاکټران وایي لاس شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبند ته وړلی دی. شکستبند چې د ده لاسې تړلی دا لاس بدې تڼا کې هم کړي دي، لاس چوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باسخاص نشته دی او ماشونه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګانه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو روزو د غوربند نه تر دغه ځای پورې د لارې لریتوب هم دی څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستې، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږي په روغتون کې تیرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسا مې نه جوړه ده، هغه نه جلافات نه راغلي کږي نه کلینکو هغه دا لس پین بستر کړی و، هغه علاج ونه سو. دوام درګه ببای اخیسته، خدای علاج ونه سو. بېرته هم راوس دا هغه دا یوه ته به ورپورې ده واری ورېده. هغوی ویلي هغه یې دا ګیری سینې دي، بیا ویلي تورې فرسېدلې، داسې خبرې کولې واری ورېده. بېګه یې لږ دوه ورته یې نیم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستر دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي، او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسفزی لامل په ولایتونو کې د سیمایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچاوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحراني دی او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده، او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلور ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوه، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپل ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا 2301 د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خپرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خپرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کیږي چې په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزی آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلي دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنې دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړي وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شوبلې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځنګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شوولې وه. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه چینګه کړه، داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگتن ډی سی کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دلا د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کیدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دلا خاید طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګول وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه یې ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دلا سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي د طالبانو
پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي وو چې داعش ډله کوم ګواښ نسی پېښولی، خو په افغانستان کې وخت نا وخت حملې کیږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نشه سوي دي. د طالبان یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي، خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوي ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي، ځکه نه فزیکي حضور لري، نه یې کومه سیمه په لاس کې ده، نه جبهه لري، خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلومات خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 780 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولي دي. ډیپلومات لیکي چې د دې ترڅنګ په سلګونو میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2001 کال کې د امریکا د پخواني لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال یې ویلي وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلومات لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو له یوه جربه هڅو سره دا نظر تایید کړی وو. ډیپلومات وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وضعیت دا معنا نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلومات کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله من دی چې د یو ایس ایډ اوسنی مشر سمینتا پاورز چې په خپله د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړېدو ته پرې نشتي. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالتونو کې د ښځو اوسنی پرمختګ هم د یوې ورځې نه دی، تر سل کاله ډېرې هڅې ورته شوي دي او په یوه ټولنه کې چې لویه برخه یې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولای دی. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل ویب پاڼه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت له مرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر وروستیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. ښاغلی نجرابي وایي د سفارت د نورو کارکوونکو مخه نه ده نیولې چې کار پرېږدي او له 1200 تنو سره له معاشه پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وایي چې بل لار هم نه لري. د ویب پاڼې د مطلب له مخې مرستیال سفیر وایي موږ خپلو خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې د سفارت ورونه وتړو. د افغانستان سفارت هغو افغانانو ته چې نوي امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي چې خپل نوي ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو بې معاشه کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویل شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصېدو دي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال را پتی خو ډیپلوماتیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
وس هم له سنا ایجاز سره مرکه لرو. د پښتون ژغورنی یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکخه غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی ایجاز سره از مګمکار د سعد رضوی د خوشی کېدو اړه خبرې کړې او همدارنګه د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کوم ځای پورې چې د تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورې جی د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول د هغې تربیه کول، هغې ته طاقت یا توان ورکول، هغه خو د هغې یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دې د سیاسي خلکو د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړی دی چې کوم جمهوري اوازونه وي. هغه خو د قاضي فایز عیسی صاحب راپور موجود دی چې په هغه کې هغه دا ثابته کړې ده چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړه خرا جوړ شوی چې د نواز شریف چې کوم جمهوري عمل و د هغه ګورمنټ هغه پې راکوزول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضي فیض احسان څنګه په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا هغه څنګه اوځپلو نو هغه هم په ریکارډ باندې موجود ده او دې ځل هم تاسو قتل چې کله څنګه وادي کا ته په ریکارډ باندې چې موجود دي پولیس والای په وجل او دا غي باوجود هغه د مشرم هم خوشې شو هغه سره لوزنامې مشکي نو دا سلسله یو دا کیسې خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی وګوره جی پاکستان داسې یو ملک ته چې التا په نامه خو جمهوریت او دغه کیسې هم کیږي خو واک او اختیار تل کله زیات او کله لږ او کله ډیر زیات خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سر ریاستی ادارو سره وي
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استاذ علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې تقریبا یو لس میاشتې کېږي په زندان کې دی تاسو ته څه جواب درکول سوی په دې برخه کې
د علي وزیر چې څو پورې خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې اچولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې هغه خلاف د کرکه او د شر ډکه ویناګانې وي اوس کومنګ لومبې سوال ته وګورو هغه مشران چې هغه خود ته او تری خالم کړ دي انسانانی موجلي دي لکه هغه کلاو کرایم دي او دلته د کرکه او د شر ډکی ویناګانې دي د تحریک لبیک مشر یا چې کوم د غي مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکی ویناګانې کې د پی ټی ایم او د غي کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پوره منه مبارزه کوي زما نه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټی ته یا انسانانو ته څه قسمه زیان رسولي مونږ سره تشدد شوی دی زمونږ سورلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېده دونه غټ تحریک وي پس درگاو مقدمی دی زپ دی وخت په د یو درزن زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دی په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پرم نه دغه دی کنه نو او بیا هم مو سردا کیږي د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت شناخت تخپل د سولیز جون د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي ناغه به د اب بندي وي تور تمبو شاته به وي او اغه کې علي وزير داغه ښکار شوي دي
اوس حالات هم بدل را بدل سول د طالبانو د کورونای چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبران دي هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر تیرې د دې ځان له جوړ کړې دي ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاس پوسی طالبان دي دا هم یو قسم له د پاکستان بی ټیم دي دا فرق دا توپیر مونږ نه منو ځکه چې ٹی ٹی پی چې کو زیان رسولې دي نو هغه سیویلینز تر رسولې دي هغه جمهوری اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي هدفي وژنې د نشنلیست کړی دي د عوامي نشل ګوند په سونو خلک هم وجلې دي د کسینو نشنلیست خلک هم وجلې دي چې د پښتنو په منځنۍ پښتونخوا په جنوبي پښتونخوا په شمالي پښتونخوا خوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک وو هغه ټول وجلې دي زیان خو بیا هم مونږ تر رسیدلې اتیا زره خلک وجل شوې دي زمونږ اکانومي ته زمونږ املاک ته نقصان رسیدلې زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلې دي د کوټي وکیلان وجل شوې دي د ای پی ایس ماشومان وجل شوې دي نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دي او بیا داسیم کې کې کلستا خپل خلکو سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتوب او د لوزنامې دا خو د پاکستان د استخباراتو یو عدد ته وګوره په دې لوزنامو هم تحریک لبیک سره هم وشو کم د مینس ګرتوب چې کم د افغانستان د طالبان یا د حقانی د شبکې طرف له مرستې کیږي چې دا وشي نو زما په خیال زه تاسو ته لک تکرار کم چې داسې قسمه لوزنامې داسې قسمه مینس ګرتوبونه دا ډیر ډیر ځل شوې دي خو دا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولس تخکارونو کې دي چې د دې څخه لاسته راوړنې وي. خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي د دی او د غولولو لپاره، د انسانانو، د پښتنو د نورو قومونو چې پاکستان کې آباد دي، داغي د غولولو لپاره دا کیسې کېږي. خو د دې اثر نه وي، ځکه چې داسې قسمه لوزنامې په وزیرستان کې د نیک محمد سره، د بیت الله محسود سره، د حافظ ګل بادر سره، په خیبر کې د منګل باغ سره، په باجوړ کې دا ټول سره شوي دي وار په وار. خدا چونکه د ټولو طالبانو ګروپونو سره چې کوم وخت په وخت شوي دي، نو دا ټول هم دی په یو بل په مینس کې پاتې کړي دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي هغه ډلې استعمال کړي، چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښې غړي سنا اعجاز خبرې مو واورېدې. هغې د سعد رضوي د خوشي کېدو په اړه باندې انتقاد وکړ، او دا چې علي وزیر چې د خپل هویت او د بشري حقونو، د خلکو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوله، لا هم په زندان کې دی. سعد رضوي د یوې مذهبي توندلارې ډلې مشر دی چې پرون د پاکستان د حکومت لخوا خوشي شوی. اوس هم د اتنیمو بجو لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتنې کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمني وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې تر څنګ د قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي مذهبي ډلې سعد رضوي د په بخښنې سره د یوې افراطي مذهبي ډلې تحریک لبیک د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کابله انتقاد وکړ، او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا واورئ.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. ل نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته له نړیوالو سره د دې روابطو په اړه وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې لنړی سره ښې اړیکې ولري، له ټولو هیوادونو سره قوي ډیپلوماټیکې او سفارتي اړیکې تامین کړي. دا د ټولو هیوادونو په ګټه ده، زموږ هم په ګټه ده. افغانانو افغانستان ته شهیدانې سي، څلوېښت کاله جنگ دلته تیر شوی ده، شل کاله راوروسته شدیده جګړه تیره شوې ده، ځپل شوی هیواد ده. د نړۍ همکاري او د نړۍ سره ښې اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
د غاړتیا شغل مجاهد اشاره ورته وکړه څنګه پوره کېدای شي. نړیوالو له طالبانو یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د ښځو د حقونو مسله هم شامل ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په څو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزي دفتر کې وکړه، د طالبانو د تیرو دریو میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلند تر اوسه له لویه سره اغیزمن دی. دوی ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتونو مرستو ته ارزښت ورکوي. اغلی لاینز زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لژکیو د حقونو، د پراخ بنسټه حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي، او حتی طالبان ملامت ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو دا ستاینه یې شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړې چې له خلکو سره مرستې وکړي، او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړې ده. د یوناما مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان هغو سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په تیرو 15 کلونو کې هغو ځایونو ته دوی نشوای تللی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهان ودیر ساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي. د دې څرګندونو یوه برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریکه کړم، بیا به ستاسو نظر واخلم.
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي، افغانان داسې احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلي وي، هېر سوي وي. او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړي چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هېروو، دا به تاریخي تېروتنه وي، داسې تېروتنه چې پخوا هم سوې وه چې نتیجې له تراژیدۍ ډکې وې.
پوهاند ساپی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکوونکی نه دی ستاسو په باور؟
واضح خبره ده، دا درې مشورې دي چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي. نړیواله ټولنه پکې، یوروپی کمیونټي پکې، امریکا خپله په راس کې، او د ملګرو ملتو مختلف بخشونه همدا نارې وهي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق، او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي، او د داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اثر بیل شوي دي، او مگر دا هم باید وایو چې هر ورځ او سرکس دوا سواکس نه وژل کیږي. امنیت پوره تامین دی، دا چې کار زمينه نشته، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې د بانک پیسې بیرون بندې دي، او نړیواله ټولنه نقشې کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي. نو دا دردون کې دا پېښه خدای دې کړي چې ډېر دوامدار نه شي، او یو جوړ جاړي ته نړیوالې ټولنې او مختلفو ارګانو سره طالبان رژیم ورکړي.
مننه. ښاغلی خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي تر څو له دغسې راپورونو وژغورل شي، او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتره شي؟
شیبر صاحب، من اوس د یو گزار په مرحله کې یو ډیر به په مشکله وي چې د دغو ستونزو د حل لپاره په تنهایي باندې یو طرف وکولی شي یو اساسي او هر اړخیز برنامه او پلان جوړ کړي. هم په داسې وخت کې من د ژمي په درشل کې یو، او هم نړیوالې ټولنې، او هم په داخل کې، او هم ټولو هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداری ورکړی. بیر شکه د نوی حکومت یا د امارات مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دی، ځکه چې موږ باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوی حکومت او نه نړیوال ټولنه د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شوی کړی. یو موضوع د نوی حکومت سره په اصول او پرنسپونو، ارزښتونو چې پیغه کې ټول مسائل راځي، بحث کول دي چې د ول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خود سره سم حکومت د امارت د مسؤلینو سره نتیجې تر سوال دي، د یو غوډ